السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم. د دې ساعت کې د 19 خبرونه هم لرو د لوبو میدان او د غراز تاندې څنګه خو په سر کې پام وکړئ څو لاندو خبرونه ته. د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلې دي. د ټولنې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د افغان خبریالانو خپل سری نیولې او محدودیت پای ته ورسوي. څو ورځې مخکې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې یې د عملیاتو پر مهال وسلوال وژلي دي. د پاوز د اړیکو څنګې ISPR پرون شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو کې په عملیاتو کې 2 او په جان خیلو کې 15 وسلوال وژلي دي. د پاکستان پاوز داسې وخت د وسلوالو د وژلو ادعا کړې چې د میل میاشتې راهیسې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د بریتانیا د پارلمان غړي نن د ورځې په پای کې صدر اعظم بوریس جانسن ته د باور رای ورکوي. د رای اچونې دا بهیر د لندن په وخت شپږ بجې پیلېږي او 2 ساعته دوام کوي. د نایجیریا په جنوب کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پېښه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او منفجره مواد یې وچول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانی وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د دویمې سیالۍ لپاره ډګر ته ښکته شوي دي. زیمبابوې په خپل بیټنګ سره افغان لوبډلې ته د 228 منډو هدف ټاکل شوی چې افغان لوبډله په څو شیبو کې بیټنګ یا توپوهنه پیل کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د رسنیو یو نړیوال بنسټ له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان خوشی کړي خو طالبان بیا وایي
د خبریالان سیم نیول شوي د خبریالانو په وجه نه او دوسیې جرمي وي خوشي سره ده. یو بل هم تر خاطر په کړېدو نه وروسته کېدې چې خوشي شو.
د رسنیو د نه ملاتړ په برخه کې والی پر طالبانو نیوکې کېږي.
طالبانو کې د رسنیو نه د ملاتړ یا هم د بیان د ازادۍ د تطبیق هیڅ اراده څه چې بلکې بده اراده ورته لري.
هیواد ته راستنېدونکي پخواني چارواکي او سیاسي څېرې خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي خو طالبان بیا ډاډ ورکوي.
هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کېږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډېر د اعتماد وړ کارت ده.
له ښوونځي بې برخې کړای شوی یوه زده کوونکي اوس خپل دردونه انځوروي.
خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم. ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم.
او اوکراینی چارواکو د دغه هیواد ختیځ کې د یو مهم ښار نیمایي برخه بیرته نیولې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګي د سر راپور دا دی چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ IPI په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پر لپسې خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. د دغه انسټیټیوټ په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول هم غندل شوی او له طالبانو غوښتنه شوې چې سملاسي نیول شوي خبریالان خوشی کړي. دا اعلامیه داسې مهال خبریږي چې طالبانو تیره میاشت کې 2 خبریالان ونیول چې یو یې خوشی او بل لا هم د دوی په بند کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو نیولو او زندانی کولو ته د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ غبرګون ښودلی. د انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه کې یو اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر خبریالانو فشار زیات شوی دی. اعلامیه کې راغلي که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو د دوی نیونې ډارونې او په خپل سري توګه نیولو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ د مې په 24 په افغانستان کې د ګردیز غږ رادیو خبریال جمال الدین دلدار او د صبح کابل ورځپاڼې خبریال علي اکبر خیرخوا نیول کېدو ته اشاره کوي چې په خپل سري ډول ونیول شول. که څام اعلامیه زیاتوي چې علي اکبر خیرخوا بیرته خوشی شو، خو لا هم معلومه نه ده چې جمال الدین دلدار چیرته دی. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ په همدې نیټه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ښار کې د طالبانو د استازو لخوا د خبریال مرزا حسنی نیول هم یادوي او وایي په دایکندي کې هم د آفتاب رادیو مسؤول وهل شوی، شکنجه شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې طالبانو د مې په 9 په کابل کې د سلام وطندار رادیو خبریال رومان کریمي د 2 ساعتونو لپاره یوازې په دې پلمه توقیف کړو چې د ښځو له یو لاریون یې راپور جوړاوه. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ له طالبانو غواړي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره له بنده آزاد، د دوی د نیونې او توقیف علت روښانه او تر خوا یې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د دې اعلامیې په غبرګون کې دا ادعا سمه نه بولي او وایي له رسنیو سره د دوی چلند ډېر نورمال شوی.
د خبریالان سیم نیول شوي، د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي، خو بېرته خوشي شوی دی. یو بل هم د خاطر په فریدو نه وروسته کېدی چې خوشي، خو دوسیې رسنیز کارونو پورې ارتباط نه درلود.
حد څه مو وکړه چې له یادو شوو خبریالانو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. مګر د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران مني چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده.
که دغه وضعیت همداسې دوام کوي، دا د اندېښنې وړ خبره ده او حکومت ته پکار ده چې له خپلو ژمنو سره سم د خلکو د بیان ازادي حق ته درناوی وکړي.
د دې وړاندې هم د بې پولي خبریالانو ټولنې، د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سر نیونو نیوکه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
د نړیوالو رسنیو مرکز آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. دا څویم ځل دی چې د رسنیو کورنۍ او نړیوال بنسټونه دا ډول اندېښنې ښیي او له طالبانو غواړي چې له خبریالانو سره چلند سم کړي. دا اندېښنې څومره جدي دي او ولې پر طالبانو دا ډول پرله پسې نیوکې کېږي؟ په همدې اړه مې د رسنیو د ډګر لوی فعال او ژورنالیست سعید شینواری سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښتل چې دا مهال افغانستان کې د رسنیو عمده ستونزې څه دي.
تر ټولو لومړی ستونزه دا ده چې د دوی مالی ملاتړ دی. مالی ملاتړ دا نه دی چې دوی د دوی پروژې کمې شوي. ډېر رسنۍ په خپله د خود کفایت ته رسېدلې وي چې خپل مالی ملاتړ له خپله ځانه وکړي. اوس په افغانستان کې نه څوک اعلانات ورکوي رسنیو ته او نه هم هغه شرکتونه چې غواړي اعلانات خپاره کړي هغوی دا وسه لري. یعنی جیبونه په افغانستان کې دا مهال د هر لوري خالي دي. دویم دا ده چې د رسنیو نه د ملاتړ بنسټونه له منځه تللي دي. یو نیم تلغې که چېرته پاتې ده د خبریالانو د خوندیتوب په نامه باندې، متاسفانه هغه په خپله د اوسنی که سیستم ورته ووایو یا هم اداره ورته ووایو، د هغې تر واک او فشار لاندې ده. درېیمه خبره دا ده چې سانسور دی تر ټولو سخت. مثلا پخوا به رسنیو کولی شول چې خپل عایدات یا مالی ملاتړ د یو ډول د سیریالونو د خپرولو نه هم ترلاسه کړي، مګر محتوایی بندیزونه د دوی د اقتصادي سقوط لامل شول. او بل خبره دا ده چې کله رسنیو تر ټولو غټه بغه دا ده چې د دوی په ازادۍ باندې پښه کېښودل شي.
طالبانو اعلان وکړ چې یو کمیسیون یا یو کمیټه جوړه کړې چې د رسنیو اړوند ستونزې به څېړي او د حل لارې به ورته پیدا کوي. فکر کوي د کمیټې ستونزې حل نه کړي؟
متاسفانه په طالبانو کې د رسنیو نه د ملاتړ یا هم د بیان د ازادۍ د تطبیق د دې اصل د تطبیق هیڅ اراده څه چې بلکې بده اراده ورته لګي. دوی وایي چې زموږ د شریعت په چوکاټ کې به تاسو، یعنی تېر حکومت هم اسلامي و، هغوی هم د بیان ازادي د شریعت چوکاټ ته برابره کړې وه.
نو دوی خو په ظاهره ځان ژمن بولي. دوی همدانن هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نو فکر کوي دا ژمنې محدود دي او دوی بیل تعریف ورته لري.
تاز ما ته یو خبره وکړي، کله چې یو څوک ژمن ووسي بیا تاته څه ضرورت پیدا کېږي چې د رسنیو د سقوط او بحران پر لاملونو باندې ریپورټ جوړو، موږ او تاسو بیا ورباندې خبرې کوو. معنا دا ده چې ژمنتیا خو نشته، بلکې کار هم نشته دی او ستونزه ده.
د خبریالانو د نیولو موضوع ده چې د ډیرو اندېښنې راپورته کړي. طالبان وایي چې دغه خبریالان چې دوی نیولي یوې خوشې کړی او بلې چې لا هم له دوی سره د جرمي دوسیه لري. د خبریالۍ موضوع یې مطرح نه ده. دغه استدلال څومره مثلا د قناعت وړ دی د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ته؟
دا 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 ډیره سخته خبره ده. کله چاودنه وشي طالبان وایي چې ګاز ډبه وچاودېده. دا په حقیقت باندې، دا په خپل هغه جرم باندې سترګې پټول دي. دا د خلکو هغه درد پورې خندا ده چې دوی کوي. ژوند کوي ډیر په سختۍ سره د دوی ژوند دی. یو خبریال باندې دوی اتهام ولګو چې د مخدره توکو په قاچاق او په دې کاروبارونو کې خو پای طالب قومندان ونیول شي نه خبریال. نو خبره دا ده چې خبریال ته سپکاوی کېږي. دا هم د خبریالانو پر وړاندې یو سپکاوی دی چې دوی کوي چې وایي چې د جرم لرو څه شي جرم لرو د راښکاره ثبوتونه وړاندې کړي.
رسنیز فعال او خبریال سعید شینواری و چې له ازادۍ رادیو سره د خبریالانو پر روان وضعیت خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ رادیو د دیموکراسۍ ملاتړی.
د طالبانو د حکومت له لوري هیواد ته د افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راستول کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې بیا هیڅوک ورته ګواښ نشي پیښولی. د دغه کمیسون ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون د دفاع وزارت پخوانی ویاند دولت وزیري کابل ته ستون شو. تفصیل یې په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخکنی حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د هدفي وژنو او د طالبانو د مشر د بخښنې د فرمان د نقص په اړه راپورونه او اندېښنې موجودې دي، هیواد ته د افغان سیاسونو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون یو ځل بیا د راستنو شویو کسانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه کمیسون ویان احمد الله وسیق وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راوستل کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي.
بلې دغه کسان چې کله هیواد ته د ارتباط ته کمیسون له لارې راستانه سي هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کیږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډیر د اعتماد وړ کارت ته چې دغه په ترلاسه کولو سره دغه هیواد ته راغلی کس کولی سي د هیواد په مختلفو برخو کې وګرځیږي او دوی به انشاءالله له یو نوع تهدید او مشکل سره نه مخ کیږي.
ښاغلی وسیق وایي چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو والیانو د پخواني ولسي جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې نیول شوي دي. د نوموړي په خبره تر اوسه انتظار خادم حسن مبارک عزیزي او تازه د یک شنبې په ورځ دولت وزیري د دې کمیسون له لارې بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل شوي دي. دغه کسان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي چې مخکې په افغانستان کې د پاتې شویو چارواکو او سیاسونو په سفرونو محدودیتونه موجود وو، خو ښاغلی وسیق وایي چې په ورستانه کړل شویو کسانو به دا شان کوم بندیزونه نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق کلانی په دې نظر دی چې افغان سیاسون د ټول بیرته هیواد ته راستانه شي، خو په خبره یې چې د عزت ژوند وکړي، سپکاوی ونه شي او امنیت خوندي وي.
زه امید کوم چې ټول افغانان بیرته راشي خپل وطن ته او دلته د یو ښه حکومت، د یو پراخ بنسټه حکومت، د یو همشموله حکومت دپاره خلی زلی وکی او خپل وطن د بسیا پخوا ویسی.
ښاغلی ګیلانی دا هم وایي تر اوسه چې کوم کسان د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون له لارې بیرته هیواد ته راستانه کړل شوي ډېرې مهمې سیاسي څیرې نه دي، او زیاتوي چې په دې اړه په کور دننه سیاسونو سره هم کومه مشوره نه ده شوې.
افغانستان ته مو د بیرته راستنو شوو چارواکو په اړه واوریدل، خو اوس د هغو په اړه درته وایو چې له افغانستانه وتلي. په بریتانیا کې د افغان کډوالو د حقونو فعالان وایي هڅه کوي چې روانډا ته د افغان کډوالو د استولو مخه ونیسي. د دې ډلې په بریتانیا کې د کډوالو د حقونو فعال او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی شکر الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو روانډا ته د تلونکو کډوالو له ډلې د 15 افغانانو د استول کېدو مخه نیولې. له نوموړي سره صفي الله سانګزي مرکه کړې ده.
بریتانیا اوسنی حکومت د رقم معاهده چې لاسلیک کړی د روانډا سره، د معاهدی په اساس باندې هغه کډوال چې هلته ځي کډوالیږي هغوی بیا حق نه لري چې بریتانیا ته بیرته وګرځي. هملته به پاتې کیږي، هملته به د روانډا ریفیوجی سټیټس یا د کډوالۍ هماغه موقتی استاد به ورکوي، هملته به اوسیږي، هملته به کار کوي. او تفتیشونه خو ډېر زیات مهم دي. اوس مرستندویه ادارې دي هم په بریتانیا کې، لندن ښار کې په سلهاو دي، چې همدا لګکۍ خلک چې په بریتانیا کې اوسیږي هغوی هم ډېر زیات په تشویشونو کې دي، په شمول زموږ د افغانانو. نو موږ هم چې کله دا خبر واورې، زه په خپله زما چې څومره غوښه کړله، زما چې څومره انفلوئنس و، ما کمپاین وکاو تر اوسه هم کوم.
بل د دغه رواندا د قضیه په ارتباط باندې څومره د افغانانو د څومره شمیر افغانانو د تاسو دراپورونو یاد معلومات پاسا څومره شمیر افغانان متاثر کیدای شي دغه چې ورغلی بریتانیا ته؟
متاسفانه د کابل د سقوط نه وروسته یا د افغانستان سقوط نه وروسته ډیر زیات کډوال بریتانیا ته تللی دي او دم ګړې اوس هم خلک روان دي. لکه څنګه چې ما عرض کړ هغه کډوال چې عمره د 30 نه کم دي، نو اوس زما د معلومات په اساس باندې دوی نه کسان نیولي وو چې درې پرون هم نیولي دي، نو 12 اوس د کډوالۍ په مختلفو دکانو کې بریتانیا کې ځای پر ځای دي. او 14 تاریخ کې دوی 50 کډوال چې دي روانډا ته لیږي، چې د کې 15 افغان کډوال هم وو. بیا ما چې دا شادو ایمیګریشن منیسټر سټیفن کنا کوټره سره ما غونډه وکړه، استراري غونډه مارته ویل چې په ډیر مورد کې باید به طرف هم در خطرم د حکومت سره کار کوم، ترڅو چې افغانان د دوسی باید سر نه وڅیړل سي او دوی باید ونه لیکل سي. نو هغه به دا ژمنه وکړه چې سم ده پوسټ موږ نه لیکو په اول تیار کې، او زه برتانیا کورن چار وزارت مسولین سره په تماس کې ما چې افغانان دوسی سر نه وڅیړل سي. خو کچیرته هم وڅیړل سي بازي به خوشي کې، خو امکان لري د قانون اوس پاس شوی دی چې ډیر افغان بدنه متضرر سي. هغه افغانان په ځانګړې توګه چې د دې کال 2022 د جنوري نه را په دې خوا راغلي دي، او دا په سلونو تعداد چې ډېر زیات راغلي دي، او اوس دوی په همدغه باندې قانون پاس کېدو نه پلي کېدو نه وروسته ول دوی بیا ریوی یا دویمه کتنې کې په هغه دوسیو باندې او چاته چې موقتي ځایونو کې ځای ورکړی چې هلته اوسي کېدای شي هغه ځینې توقیفخانو ته ویسي.
په اخر کې به یو بله پوښتنه له دې مبحثه جدا، چې د اوکراین د کډوالو په راتګ سره چې میلیونه کډوال شوي دي اروپا ته، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي هیوادونو خپلې غېږې ورخلاصې کړي دي، څومره تفاوت شته د اوکراینیانو او د نورو کډوالو خاصتا افغانان چې موږ تاسو پرې خبرې کوو؟
تفاوت خو ډېر زیات دی، په دې خاطر چې یوکرانیان چې کله هم غوښتل لیک سپاري چې بریتانیا ته لاړ شي، نو ډېر په کم وخت کې د هغوی منل کېږي او بریتانیا ته په امن سره انتقال یې ولته ځای په ځای کېږي او د کډوالۍ اسناد هم ورکوي. او دا هم ګړی د بریتانیا کورنۍ چارو وزارت په لومړیتوب کې هم قرار لري یوکرانیان د یوکرین د موضوع نه مخکې افغانان په لومړیتوب کې، خلبه د مرغه د یوکرین د جګړې سره افغانان لومړیتوب وغورځېدل او اوس هغوی په لومړیتوب کې قرار لري. او افغانان درسې نور سیف روټس نشته چې په اسانۍ سره یا په محفوظه لاره باندې بریتانیا ته لاړ شي، یوازینۍ لاره همدا پاتې چې په همدا کښتیو کې راسي. او موږ به هم همدا کوښښ کوو کړم دی چې افغانان د کمپاینو کې لابي وکړو، د خلکو ته مجبوره کړو چې نه روانډا ته ولېږي او نه هم توقیفخانو کې پاتې کې، باید خوشي کې او د کډوالۍ کم اسناد چې په حق کې
په بریتانیا کې د افغان کډوالو د حقونو فعال شکرلا لودین.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دونباس د سیمه د یو مهم ښار سیویرو دونیتسک د نیمایي برخې کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی.
د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د سیویر دونیتسک په سخته جګړه کې د روسیې پوځیان په شا تمبولي او د دونباس دغه مهم ښار نیمه برخه یې بیرته نیولې ده. سیمه ایز والي سرهی هیدای دا خبره کړې ده، خو تر څنګ یې اندېښمن دی چې روسي ځواکونه به دغه چخیستنې په پار خپلې بېرحمانه بمبارۍ دوه چنده کړي، هغه هم په داسې یو حال کې چې ټوله سیمه له سختیو سره مخ ده. هدای ویلی په مرکزی ریل سټیشن باندې له دوه اونیو راهیسې تر ټولو سخت بریدونه روان دي، او ان تر دې چې څه باندې 80% برخه روسانو نیولي، خو بیا هم د اوکراینی ځواکونو سخت مقاومت پکې روان دي. لکه چې روسي ځواکونه د اوکراین په مرکزی ښارونو له هغې ډلې کیف او خارکیف کې په شاو تمبول شول، خپل ډیر تمرکز یې د اوکراین ختیځ ته واړو او هڅې روانې کړي چې د اشغالي سیمو ترمنځ کوریډورونه رامنځته او سره وصل کړي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي روسي ځواکونو په همدې لړ کې تازه د دونیتسک پر سلوویناتسک ښار باندې بریدونه پیل کړي، او تر هغه 40 کیلومتره لرې سویاتوهورسک هم بیا تر ګزارونو لاندې نیولی ده. په دغو بریدونو کې اوکراینی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخوا د بریتانیا استخباراتو نن ویلي روسي پوځیان ځکه د سلوویناتسک په خوا ور روان دي چې اوکراینی ځواکونو کړۍ پرې ورتنګې کړي او له نورو سیمو یې په شا تمبولي دي. دې ته په کتو چې په ختیځ کې د سیویرودونیتسک جګړې زور اخیسته، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی جنوب ختیځ سیمه زاپوریژیا ته تللی، څو د اوکراین سرتیری د هغوی د میړانې او خدمتونو په خاطر وستایي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نږدې لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګېدلی دی، که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني علماو یوه شورا به په دې اړه پرېکړه کوي، خو دا ژمنه لا هم پر ځای پاته ده او عملي شوې نه ده. نجونې زده کوونکي وایي دا حالات یې ډېر ځوروي.
داسې کېږي چې زه پخپله خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم، په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه.
فرهناز د انجینری کېدو ارمان په زړه لري، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د ښوونځي نوم واخلي. د لوګر ولایت اوسېدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده.
هر وخت چې موږ په مکتب کې سره خبرې کولې، یو به غوښتل سي انجینر رسي، بل به غوښتل یو وخت ډاکټر رسي، همدارنګه غوښتل یو ژورنالیست سي. ډېرې ارزوګانې او هیلې زموږ ټولو په زړونو کې وي او هر ورځ به مو د دې په اړه خبرې کولې یو بل ته، او ډېر زیات خوشبینه وو خپل آیندې ته او په هغې وخت کې. نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډېره زیاته خوشبینه وم. ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم او وکړی سم په دې لاره کې خپل هیواد ته ډېر ښه خدمت وکړم.
فرهناز وایي له کله چې د دوی ښوونځي تړل شوي دا او ټولګیوال یې ډېرې ځورېږي او تل په دې اړه له یو بل سره خبرې کوي.
زه هر ورځ د خپل دوستانو سره خبرې کوم، کله په ټلیفون هغوی ته زنګ وهم سره خبرې کوم، هغه کوم امیدونه مې چې درلودل د هغې په اړه موږ سره خبرې کوو، یا د دغه نوي معلوماتو چې کوم موږ د مکتب په اړه یو بل څخه ترلاسه کوو یو بل ته رسوو او وایو په باره کې خبرې کوو. نو ډېر زیات مایوسه یو، ډېر زیات ناامیده یو.
فرهناز دا هم وایي اوس چې په کور ده او ښوونځی تړلې خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي، خو د ځینو دغو رسمونو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې څه پکې کاږي. فرهناز دا هم وایي چې خپل احساس په لیک کې هم بیانوي.
یا هم داسې کېږي چې په ځینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره شریکوم، خو نسم کولی خپل غږ جیکم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لارې کې موږ سره یو ځای شي تر څو چې زموږ غږ هغه مسؤولو چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونو ته ولاړ شو.
د فرهناز د زده کړو کال پاتې خو د مینې بیا وروسته دی. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکې او د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وایي ښوونځي نه د فراغت د جشن لپاره یې ځان ته جامې هم جوړې کړي چې په المارۍ کې زوړندې پاتې دي. مینه هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامې مو چې د دولسم ټولګي لپاره کړې وي هغه مو په همداسې المارۍ کې زوړندې پاتې شولې. زموږ زده کړې وځنډېدلې، نو موږ له دغې حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته شروع کړي.
مینه هم وایي ارمان دی چې له ښوونځي فارغه او پوهنتون ته ولاړه شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې کېږي، خو په ټوله دغه موده کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د حکومت دا کار په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ دی او نړیوال هم ورنه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د وچکالۍ له کبله کم غنم راټول شوی.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ بولي. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل:
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
له نیکه مرغه سږ کال زموږ د آبی ځمکو د غنمو حاصلات ښه دي، خو له بده مرغه سږ کال د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه اورېدو له امله 80% د للمي ځمکو د غنمو کښت له منځه تللی دی او للمي کاره کروندګر متضرره شوي دي.
د دې ولایت د للمي ځمکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن پاینده محمد راته وویل:
سکاله وچکاله ده بیخی دیقان ضعیفه ده او از لال ما خو پاکه پاکی زوچه ده چه لخپل آغا تخمم نسی پورا کوای آوا آوین چه ده پروسگان اصل نیم پنیم کم ده من سر باید خیره موسیسی مثال ده خیره بری ده خارجی موسیسی زراد سره و دیقان سره کمکو که
دی ولایتی د شرچه ولسوالۍ یو کروندګر شاباز وای چې په څلوېښت جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی وو خو وچکالۍ ټول کښت یې ورته له منځه وړی دی.
سږ کال کښتونه ونه سوه، دیکانان ډېر په مشکلات کې وه، للمي پاکې وچې سوې، څلوېښت شوې، یعنې بارانونه بیخي ونه سوه. باندې داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ اوړه نه لري په کور کې، په للمي کې پاشلي، په هغوی کې یو پټۍ هم نه لري، اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم، هغه للمي کې مې پاشلي وچ سوه. دیکانان ډېره په ستونزه کې دي.
د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر خانولي وایي که حکومت په وخت سره له دوی سره مرسته ونه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک به له قحطۍ سره مخ شي.
نو کار ونه سو ورګونه، غنم ونه سو، ګرد داسې یو یو دېش ولاړ دي، مالچر سو وس ملو خوړله، نو بېخي مرته تاوان سو ورګولې، مانه بېخي دی تاوان دی چې یعنی تمام علاقه هغه د موټر کریم علاقه برابر صحیح تاوان چې په زرنجو کې راځ دلته یعنې کریم درولي خیمه مو دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,32,312 هکتاره ابي ځمکه او 3,8,860 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په خوا کلونو کې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده. خو یو شمیر کندزیان وایي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د استوګن کورونه جوړ شوي دي او پر دې سربیره د نفوس زیاتوالی او پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولی.
اوس هم ستاسې یو شمیر پیغامونه.
همدرد یم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د مونږ دې ولسوالۍ کې او د مونږ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکنې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو ورسره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله او چې کله خلک را جمع شول نو هغه تبتولو والا وویل نوم لیکنې والا چې د سپي نفر په سر به سپي تذکیرې په سر به 100 روپۍ مونږ ته راکوئ. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وسم چا سره نه ولاو په لسو کې نه کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو یا هغې سپتنامې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې لس تذکیرې یو کور کې نو 100 روپۍ شي. او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اولته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ. نو زه دغه هیله کوم له مسؤولینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه راکول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله راوړې وه همغه ماجرکیم ته او هغوی ټول چې دا ښار ته لاړ شي هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤولینو چارواکو پورې ورسېږي دا به ډېره ښه خبره یو پې عمل وکړي. وسلام په احترام.
له راځي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه هیله لرم چې زما پیغام نشي چې موږ د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګرشت ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کې هېڅ مرسته نه ده راغلې په راوسته کال کې دوه درې واره یې نمانه مې شته کړه خو مرسته نه ده رسر کړې. زما دا هیله د لوړپوړو چارواکو ده چې زموږ خواړه غریب ولس سره د ګرشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله وه هرزو لرم زه د عمارت ته ډېره توجه وکړي د سیمینار توجه وکړي ډېره هیله لرم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترمه بخواب قاریانو تا د دروجی ختم چکو او فاتحانو تا لیت به روپی ورکولی چې ختم به اخلاص کو بیا به روپی ورکولی. د خدای بخلی زهر شاه وخت ورایشه طالبانو بنک نی ورکی. دا څنګه مسلمانی ده چې د قران عزت نکي ما چې یو پلس دی ورکړی وې شان وجاړو خو په بلا کا کړ شلونو لاندې دا خدای په امان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421. 201. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي دي. د ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د افغان خبریالانو خپل سر نیونې او محدودیتونه ودروي. څو ورځې مخکې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. د بریتانیا د خبریالانو د ملي ټولنې په نننۍ اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو میرزا حسنی او رومان کریمی نیول کېدو ته اشاره شوې چې طالبانو څو ورځې وړاندې نیولي وو. طالبان بیا وایي چې د دغو خبریالانو دوسیې جرمي وې چې یو یې خوشې شوی او د بل دوسیې په اړه باندې هم څېړنې روانې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د عملیاتو پر مهال و وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ داسې وخت د وسلوالو د وژلو ادعا کړي چې د مې له میاشتې راهیسې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستاني حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دواړو خواوو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب کابل ته له پاکستانه ورغلي 50 کسیز جرګې سره د خبرو د روسي پړاو پر مهال هغه اوربند هم تر نامعلومې نیټې غځولی چې مخکې د مې تر 1.5 پورې شوی وو. د بریتانیا د پارلمان غړي نن د ورځې په پای کې صدر اعظم بوریس جانسن ته د باور رای ورکوي. د رای اچونې دا بهیر د لندن په وخت 6 بجې پیلېږي او 2 ساعته دوام کوي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 50 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پیکا هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اووه سیمه کې د کاتولیکي سویانو په یوه کلیسا کې تېر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او چاودېدونکي وسلې یې وچولې. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانی یې وکړه. په دې کتنه کې د وژل شویو سرتیرو یا ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکي دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته ولاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي وو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د کرکټ په اړه باندې هم باید ووایم چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبه روانه ده. زیمبابوې 228 منډې هدف ورکړی و افغانستان ته. اوس افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی، 29 منډې کړي دي په نږدې 50 اورونو کې او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څانګې. مه هېروئ
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونې ته ستړي مشي. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ 50 اوریزه او 20 اوریزه سیالۍ ترسره کیږي. د دې سیالۍ او دغه شان دی لوبلړۍ ته د لوبغاړو د ټاکلو په معیارونو باندې کرکټ بورډ له ویان سره بشپړه مرکه ولرو. د ورځني ورزش د اندازې په اړه به هم یو لنډ مطلب واورئ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي ویلي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي، خو په سر کې د تیرونې مهمي ورزشي پیښې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د پراوی د لوبو په لړۍ کې له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو د لړۍ به په پلازمېنه هرارې کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکنیو تیاریو پر مټ ښه وځلیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 2 نورې 50 اوریزې لوبې، یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې په ورځ پلان شوي دي. همداراز له دې لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ 3 شل اوریزې لوبې هم په پام کې دي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 25 ورځنۍ یا پنځوس اوریزې لوبې کړي چې پنځلس افغانستان او پاتې زمبابوې ګټلي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکی وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال فدراسیون روزونکی انوش دستګیر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام پر وړاندې خپله لوبه وبایلله، خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله. له دې ماتې وروسته هم ښاغلي دستګیر په افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي، ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لوبه خوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لغموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړنۍ لوبه د جون په 8 د هانګ کانګ پر وړاندې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې هیواد تر ټولو سترې شل اوریزې سیالۍ شپږیزه سکل د 8 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پکتیانی ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړ پیدا کړي. ښاغلی پکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په 10 نیټه ترسره شي. د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو پر بنسټ په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې، سږکال به 8 لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 2 لوبې به پکې وسي او شل ورځې به دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. او د عبدالغفور رغبت جام بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د بوکسینګ فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل غیاث الدین غیاثي نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 20 غوره لوبغاړي چې پای لوبو ته وتلي وو اتلان شول. نوموړي زیاته کړه چې دا سیالۍ د یکشمې په ورځ د 110 لوبغاړو ترمنځ چې عمرونه یې له 10، 11، 12، او 13 کلونو پورې وو په 13 وزني کټګوریو کې د کابل په ورزشي جمنازیوم کې وسوې. دا سیالۍ دروخات عبدالغفور رغبت د بوکسرانو ټولنې او د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل درنو اوریدونکو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 50 او 100 اورونو سیالیو لوبلړۍ پیلېږي. ویل کېږي چې د پاکستان تیز توپ اچونکي عمر ګل هم په دې سفر کې له افغان لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه یو ځای شوی. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 100 ورځې لوبې ترسره کوي. په همدې موخه افغان کرکټ ملي لوبډلې له کابله د زیمبابوې په لوري سفر وکړ چې دغه لوبې به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د جون تر 14 نیټې به دوام وکړي.
هوتک صاحب، دا سیالۍ د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ آیا راتلونکي نړیوال جام ته د وتلو په سیالیو کوم مثبت اثر لري؟
دغه سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې د 500 ورځو لوبې چې دي د ODI سوپر لیګ سیالیو پورې اړه لري او د ODI سوپر لیګ سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. افغانستان تر اوسه په ODI سوپر لیګ سیالیو کې 9 لوبې ترسره کړي دي چې په 9 کې 1 لوبې ګټلې دي او په ښه مقام 5 مقام کې ځای لري تر اوسه، او تمه ده چې انشاءالله د زیمبابوې پر وړاندې سیالیو کې هم ښه نتیجه ولري تر څو د سیالیو په جدول کې نور هم پورته ولاړ شي.
له دې وړاندې افغان لوبډلې دغه سیالیو لپاره څومره ترتیبات نیولي؟
د سفر وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ ترسره کړ چې په هغه تمریناتي کیمپ کې ورسره د روزنې په برخه کې یونس خان او عمر ګل هم شامل ول. دوی ورته روزنه ورکړله، لوبغاړو په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل چې ډېر څه زده کړي ول او له ښه چمتووالي سره دغه سیالیو دپاره آماده دي. همداراز ورته ویلی شم چې له هغې وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کپ سیالۍ ملي لوبغاړو لپاره ترسره شوې چې دغه سیالیو مخه هم همدغه نړیوالو 500 ورځو لوبو لپاره د لوبغاړو چمتووالی و. لوبغاړي بشپړ چمتو دي، ښه چمتووالي سره زیمبابوې ته سفر کړی دی او د دې سره څنګ کې درته ویلی شم چې د سیالۍ وړاندې افغان کرکټ ملي لوبغاړي زیمبابوې ته واستول شول تر څو شاوخوا 1 اونۍ په زیمبابوې کې خپل تمرینات تر سره کړی.
ولکې چې د پاکستان پخوانی تیز توپ اچونکي عمر ګل د بالینګ په برخه کې د دې سیالیو لپاره روزون کې ټاکل شوی، آیا رښتیا ده چې رښتیا وی له افغان لوبډلې سره یو ځای کېدل څومره مهم دي؟
په دې سفر کې عمر ګل هم د ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د روزون کې په توګه یو ځای شوی. عمر ګل د کرکټ ډګر پیژندل شوی شخص دی، خپل هیواد لپاره په سلګونو نړیوالې 500 ورځې لوبې کړې دي او همداشان په نورو فارمټونو کې لوبې هم ترسره کړې دي. ورسره څنګ کې د روزنې په برخه کې هم د ښه مخینه لري، نو د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپ اچونې په برخه کې د روزونکو په توګه یو ځای شوی. انشاءالله چې د ده یو ځای کېدل به د لوبډلې لپاره مثبت تاثیرات ولري.
هوتک سیب که د سلیکشن برخه تراشو زین انتقادونه شته، سر لدی چې ځوانو لوبغاړو ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی، خو د بهیر محبوب پاړه ویل کیږي چې حق جوړیده چې په لوبډله کې وای. آیا سلیکشن کې عدالت په پام کې نیول شوی او د بهیر محبوب قضیه څنګه ده؟
لوبغاړي د پرفارمنس په اساس، د هغوی د کارکردګۍ په اساس، فټنس په اساس، او همدارنګه زرته ویل شم چې مخامخ لوبډله ته پکتو په اساس او فارمټون ته پکتو د ټول اړخونو په پام کې نیول شوی دی او د لوبغاړو انتخاب شوی. هغه لوبغاړی چې تر ټولو غوره او بهتر و او په کوم ځای کې چې ځای جوړ د لوبډله کې هغوی ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی. چې موږ په میډل آرډر کې رحمت شاه په څیر لوبغاړی لرو، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په څیر لوبغاړی لرو، نجیب زدران په څیر لوبغاړی لرو، نو نشو کولای چې دغه لوبغاړي چې پرفارمنس هم ډېر ښه ده، د لوبډلې مهم لوبغاړي دي او نتیجه هم ښه ده، دوی نشو کولای چې ډراپ کړو. او د دې سرڅنګ کې موږ درته ویلی شو چې موږ په راتلونکي کې د افغانستان الف لوبډله لرو، ایمرجنګ لوبډله لرو، نور ځوانانو ته په هغه کې به ځای ورکړل شي، لکه بهیر شاه محبوب هغوی ته به په دغه شانت سیالیو کې ځای ورکړل شي. په لوبغاړو انتخاب کې له پوره شفافیت څخه کار اخیستل شوی او حق حقدار ته سپارل شوی.
کبیر تراشو له زمبابوې سره سیالي وته، آیا دا سیالي په ژوندۍ بڼه خپریږي؟ تر دې د مورته سپانسر پیدا شوه دی کنه؟
بله هو، د افغانستان کرکټ بورډ د یادو سیالي لپاره رسمي اعلان کړو د سپانسر لپاره، چې د افغانستان کرکټ بورډ د سیالي ته په لټه کې دی، د سپانسر په لټه کې دی. او همدارنګه ورته ویل شو چې دا سیالي به په ژوندۍ بڼه خپریږي د افغانستان پورت ملي چینل څخه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو، آیا په هیګي چې په ورځنی ډول څومره ورزش لازم دی؟ ورزش کول د زړه د تنګون او اندیښنو لري کولو مثبت او غوره لار بلل کیږي. منظم ورزش د جسمي او رواني سلامتیا برخه ده. البته تل هم د خاصو ورزشونو او حرکاتو کولو خبره مطرح نه ده. هر ډول فزیکی فعالیت لکه په پخو تاګ، منډه، جیم، سینکشی، فوټبال او نور کولای شي زموږ پر حالت ښه اغیز پرېږدي. ورزش د خوښۍ او خوشحالۍ هورمون په وینه کې زیاتوي. د دې تر څنګ د اندروفین هورمون چې د خوشحالۍ هورمون ته ورته ځانګړنه لري په وینه کې ترشح کیږي، چې زموږ پر خوښ اوسېدو کې مهم رول لوبوي. ورزش زموږ د بدن د هورمونونو تعادل ساتي ترسو زموږ ټول فزیکی او ذهنی عاملونه په سمه توګه کار وکړي. بل ګټه دا ده چې د ورزشي حرکاتو په کولو سره نور تاسې د اندېښنې او خفګان لپاره وخت نه لرئ، ځکه ذهني تمرکز مو په ورزش کولو کې بوخت دی او دا یو غوره خبره ده. راځئ ځان په منظمه توګه ورزشي حرکاتو کولو باندې عادت کړو، تر څو له بشپړ جسمي او رواني سلامتیا څخه برخمن شو. که په ټوله کې وایو، ډاکټران وایي چې ښایي 1.5 دقیقې ورزش کول د ورځې په اوږدو کې بسنه وکړي. هر ورځ 1.5 دقیقې ورزش کول مو د ژوند په سبک او خوند کې بدلون راولي. اړینه ده چې هر ورځ د ورزش کولو عادت خپل کړئ، تر څو په حال او روان کې مو د خوښۍ اغیز پرېږدي. درنو ملګرو، د لوبول میدان د غونی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دی باید خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم کنه. اوس یې ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیات زیات دي. خپل واده کې د خانې کار دی، واته زر په ماش اخلو، دا نسبه تاسو کوم چې د کور خرچې پوره کین. خاص د کور خرچې مې کور کې مو سره لزر 15000 روپۍ د نشته خرچې وړي وسه وړي وسه چا یې وره دا چې وړي وسه 15000 روپۍ کې او ماش 7000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې مز د اقتصادي نگاه نه مزنده اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد کې کنه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو بکم چې نه سم خزه زیات را چوله چې دا خرڅ وسن خلاصم څنګه مې نه خلاصم زکه زیات بوج را باندې زکه چې واده نه کړنه ده کوټه باندې قریب یو لک ډیر ډیر 5000 روپۍ لګولې دي دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته کنه. نو دغه یو بوج دی، دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو مانا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لوی، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان لالکانو نه غواړي، کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبه یا انجامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدی اندازې زیات، یا مثلا شرط کې دي، نو دغه مسایل لسې او څه خپګانونه رامېسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، یا به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم که دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهم نه دي، اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای دې چې آسانې کو د واده مراسم ورسره سربلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زر نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسم کې تاسو چې دای باید خوند ترې نه واخلي، خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په دې باندې دومره بوج راسي چې دای دې ونه سي کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه د خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته په خوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولی شي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لاکھ یو نیم لاکھ روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکو ته چلته پیسې اجم فلار کې څوک در شغلان ښکاري، څوک سینیم نه وي، څوک یو د انشاءالله بله د وشي بس ختم شي، بیا چلګان د پیسو لپاره بس ودو کې باید کمه خرچه وشي. لس بوجې وریځې څوک پخې باید پنځه بوجې پخې کړي، لس منه وخت راړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کوم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابیږي دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ضرورونکي هغوی دواړو لپاره.
یو خبر دا هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي دا خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره غوښتنې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله زما غوښتنې ونه منله څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم که نه.
دغه وضعیت چې عمدتا دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه ویسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی مقابل لوری دی خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو واده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه.
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده لپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف.
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.